द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिब रेडियो दे
ستړي مشي خدای منوریدونکو او خراغلاس دا یو ساته خبری خبرونه له واشنگتن ډي سي نه وړاندې کیږي نن د سه شنبه ورځ 2015 کال د سپتمبر د میاشتې 15 نیټه ده دا وخت په پاکستان کې د شپې اته افغانستان کې ونی میو دلته په واشنگتن کې د ورځې 11 بجې دي زه ستاسو قربانه منزه شهید
او زه نصر کاکا
پدې یو ساته خبری خبرونه کې تاسو ته خراغلاس وایو او زمونږ خبری خبرونه اول د مهمو خبرونو سټکونه پیلو
د پاکستان پوجي چارواکي وای جنوبی وزیرستان کې د وسلوالو لخوا یو چک پوسټ باندې برید کې یو عسكر وژل شوی او 15 نور ژوبل دي د پوج مشر جنرال راحیل شریف یو ری بیا تکرار کړي د ضربي عذاب عملیات به د اخري ترګر تر ختمولو پورې جاری وي
هیل شریف تخلی ویل سیوی دی چی پا پاکستان کی با فوجی عملیات تر هغه جاری وی ترسو چی هوا دا تراغری سخا پاک نکلی سیم
د پاکستان لوړی وزیر نواز شریف د هیواد کروندګرو سره مرستو لپاره د 341 ارب روپو اعلان کړي د خیبر پختونخوا زمیندارانو د غمرستې رد کړي او وایي چې دا د پنجاب پومبي او وریجو کروندګرو لپاره دی
وړی صوبې کې کمیټي والے پکې بالکل رضامند دي لیکن دلته غنی کېږي تماکو کېږي باغات کې نور فصلونه دي هغه لپاره هیڅ کوم دې نو مطلب دا دی چې سودا وایي
او د اروپای ټولنې د کورنۍ او چارو وزیران و اروپا ته د تکونکو کډوالو په باب یو معاملې کولو باندې اتفاق نه دی کړی
او سمړاندې کوو د خبرونو تفصیل
د پاکستان په قبایلی سیمه جنوبی وزیرستان کې امنیتي چارواکي وایي جنگی هلیکاپټر نن د سه شنبه پر ځوانه کې په لسهاو دکانونو او کاروباري مرکزونو باندې بمبار کړی او وروسته یې په بلډوزرونو دغه ودانۍ لمځ کې سره هوارې کړې دي سیمه ییز چارواکي وایي فوج دا ګام د هغه پیښې په بدل کې اخیستی چې هم دغه سیمه کې یوې فوجي قافلې باندې به میبرید کې لږ تر لږه 15 حکومتي عسکر ژوبل سو خو امنیتي چارواکي ادعا کوي دغه دوکانونه د وسلوالو ملکیت وو تر دې وړاندې پرون د دوشنبه پر ورځ د شمالي وزیرستان په سپینوام کې د وسلوالو سره په نښته کې د پاکستانی فوج یو میجر او 15 وسلوال وژل شوي وو بلې خوا د فوج سرلشکر جنرال راحیل شریف ویلي د چین او پاکستان فوجي اړیکې به خپل نوي اوچتواله ته رسوي نن په اټک کې د دواړو هیوادونو د شریک فوجي مشکونو په وخت وینا کې نوموړي ویلي د ترګرو په ضد روان د ضربي عذاب عملیات به د اخري ترګر تر وژنې پورې جاری وي
د پاکستان لومړی وزیر نواز شریف د زمیندارانو د پاره د 341 بلین روپو د پیکیج اعلان کړی وو دغه پیکیج نن اعلان شوی او وړاندې د هغه کابینه منظور کړې ده په سرخار اسلام آباد کې د زمیندارانو کنونشن ته وینا په وخت لومړی وزیر ویلي دغه پیکیج به څلور برخې وي اولی نی برخه کې به زمیندارانو سره نیغ په نیغه مالی مرستې کیږي او دویمه کې به ورته زرعي خرڅونو کې اسانتیاوې ورکول کیږي درېیمه برخه د زرعي پورونو ده او څلورمه د پورونو د اخیستو د عمل په هکله ده خو زرعي پوهان وایي د زمیندارانو دپاره دغه پیکیج کافی ده
د پاکستان سینټ په یو قرارداد کې ویلي دي چې د اعلی عدالتونو لخوا په خپل سر باندې د جنچارو نوټیسونه ورکول سوي دي او دغه اختیارات بیرته ځنې واخیستل سي نور حال هم په دې باب لسمي څخه د ډیو ریډیو خبريال پیرولای اشاره کوي
مطبوعاتو سره خبرو کې سینیټر بابر د قرارداد منظوري او تاریخي فیصله ګرځوي او وایي کو حکومت د قرارداد پر اړه کې قانون سازی کوي نو د سپریم کورټ لپاره د اسخود او ریدنې پترس کې ټاکلې شوې طریقې کار کې ډیره بهتري راتلی شي فرت الله بابر دا مني چې د اعلی عدالتونو لخوا په مختلفو معاملاتو باندې د اسخود او ریدنې اختیارات کارولو په نتیجه کې عام ولس ته ګټه رسیدلې ده خو دې زیاتوي چې د اسخود او ریدنو په ډیرو کیسونو کې اعلی عدالتونو د خپلو حدودو نه تجاوز کړی دی کار دی وی د پاکستان سینټ د ملک ټولو اعلی عدالتونو نه پختلې او دوی اوسه پورې سومره سوموټو یا اسخود نوټس یې اغستلې دي خو په دې باب له ورته صرف د سند های کورټ نه جواب راغلو او اسلام آباد های کورټ د سینټ دغه پختنه د عدلی په چارو کې د پارلمان مداخلت ګرځولیو د ستر محکمې په خوانی مشر قاضي افتخار چودري په دور کې سپریم کورټ په ډیرو معاملاتو کې د اسخود او ریدنې اختیار استعمال کړیو او د دې لقبل د پخوانی فوجي صدر پرویز مشرف او د پیپلز ګوند حکومتونو او د عدلی ترمنځ ډیری مودې پورې تعلقات د تناو ښکار پاتې شوی وو پیر ولایت شاه وایس آف امریکا ډیو ریډیو اسلام آباد
دا وایس اف امریکا ټی و رادیو دا.
د ایران د نیوکلیای پروګرام مشر ویلي د ملګري ملتونو نیوکلیای څارونکي به روانه اونۍ تهران ته ورسیږي. علي اکبر صالحی پرون ناوخته په ایرانی ټلویزیون دا خبري ورسته له هغه کړي چې ویانا کې د اټمي انرژي د نړیوالې ادارې له مشر یوکی امانو سره ملاقات وکړ. IAEA به د ایران او نړیوالو قوتونو ترمنځ د جولای په میاشت کې لاسلیک سوي تړون څارنه کوي.
د دوشنبه په ورځ د اروپایي کورنیو چارو وزیران د یو لکو شل زره نه زیات کډوالو د پاره په یو پلان رسیدو کې ناکامه شوي. یوه خوا کې زیاتره وزیران د کډوالو لپاره د برخې په پلان موافقه شوي، نو بلې خوا د ختیځې اروپایي ځینې هیوادونو لکه هنګري او سلواکیا هم ځینې اندېښنې لري. دا دواړه هیوادونه په اروپا رامات کډوالو په لاره کې له اولني پړاوونه دي. د آسټریا کورنیو چارو وزیر یوهانا میکل لایټنر وایي اروپا ته زر تر زره پکار دی چې یوه ممکنه حل لاره راوستل شي او خبرې اترې جاري ساتل پکار دي. دې نه مخکې که د دوشنبه په ورځ هنګري د سربیا سره لګېدلې په خپله پوله کونډه هم لګولې وه چې د کډوالو لاره ونیسي. نور تفصیل په زموږ همکار نصیر کاکړ راکوي.
د جرمنی لخوا د سرحدي بندیزونو عملي کولو فیصلې هم د کډوالو هغه هیواد ته تګ نه دی درولی او اوس د دې لړۍ د درولو لپاره غیر معمولي اقدامات کوي. جرمن چارواکي وایي دوی لږ تر لږه یو زر داسې بې اسناده کسان نیولي دي چې د آسټریا له پولې سره د ویانا او میونخ ترمنځه په لویه لار او د اورګاډي په پټړۍ روان وو. د جرمني پولیسو د آسټریا او هنګري ترمنځ روانو اورګاډو کې د هغه سوارلیو سفري اسناد هم کتل چې د دوی هیواد ته روان وو. په سلګونو کډوال چې زیاتره یې له شام څخه وو، له اورګاډو څخه د امنیتي مامورینو په بدرګه راکښته کړل سو او فریلانسینګ سیمه کې په یوه مرکز کې د رجستر کولو وروسته په بسونو کې د جرمني نورو سیمو ته واستول سو. دا ډول د جرمني پولیسو په لویه لارو باندې د موټرانو او بسونو تلاشۍ هم اخیستې چې له قانونه کډوال راګیر کړي.
بلخوا د تایلند پولیس د لومړي ځل لپاره په ښکاره داسې ویلي چې د تیرې میاشتې د بنکوک ښار خو نړۍ به میچاودنه چینایي یو غوره اخلاقي ډلې ترسره کړې او دا پیښه یې د هغوی سره تړلې. څیرنکاران نن ویلي دوی په دې باوري دي چې دغه چاودنه د انساني قاچاقبرانو له طرفه یو انتقام یا ګچ اخیستونکی عمل و چې تایلند له لارې د یوغرو په غیر قانوني توګه نورو هیوادونو ته لیږل وه. د تایلند ملي پولیس مشر سمیوت پومپان مونګ وایي د تایلند چارواکو د دې انساني قاچاقبرانو کاروبار او ځالې تباه کړي او زندان یې هم ورته جوړ کړی. د دې حملې نه میاشت مخکې تایلند په زوره د یوغرو ډلې سل تنه نه هم زیات کسان بیرته چین ته لیږلي وه. د بشري حقونو ډلو او جلاوطنه یوغرو تنظیمونو د دې ګامونو غندنه کړې ده.
د روسیې صدر ولادیمیر پوتین د شام لپاره د خپل هیواد د ملاتړ دفاع کړې ده او نن د سه شنبې په ورځ ویلي روسیه به د ترهګرو د بریدونو په ضد د صدر بشار الاسد د ځواکونو مرسته جاري ساتي. په تاجکستان کې د سمیز امنیت په باب یوه کنفرانس ته په وینا کې پوتین ویلي بشار الاسد د کشالو د ختمولو لپاره په شام کې له مخالفینو سره مثبتې همکاري ته تیار دی. د شام صدر بشار الاسد په تکرار سره یاغیانو لپاره د ترهګرو ټکی کاروي.
شمالی کوریانن ویلی چې په خپل یونګ بیون اتمی کمپلیکس کې یې معمول عملیات بیا شروع کړي. دوی دا ګواښ هم کړی چې هر کله هم د امریکا په ضد اتمی وسله استعمالولو ته تیار دي. دغه بیان د کوریا مرکزی خبری ایجنسی کی سی این ای خپور کړی دی. کی سی این ای ریپورت وایي په یونګ بیون مرکز کې ټول اتمی مرکزونه د یورانیم غنی کولو بوټی په شمول د 15 میگا واټو ریکټر بیرته فعال شوی.
په کویت کې یو عدالت نن د سه شنبې په ورځ په کویت ښار کې د شیعګانو په یوه جماعت باندې د مرګاني برید په جرم کې وو کسانو ته د مرګ سزا اورولې ده. هغه پیښه کې لږ تر لږه 26 کسان وژل سوي وو او 228 نور ژوبل وو. دغه برید کې د لاس لرلو په ګمان یو کم 10 کسانو باندې مقدمه وچلول سوه. 8 کسانو ته له 2 څخه تر 15 کلونو پورې د بند سزا واورول سوه او 14 بری کړل سو. د چاودنو په تور کې په وو کویتیانو، 15 سعودیانو، 3 پاکستانیانو او 14 به هیواده کسانو باندې مقدمه وچلول سوه. او د استرالیا نوی وزیر اعظم ملکن ترنبل نن د سه شنبې پر ورځ د منصب سوګند اخیستی. نوموړی د 2 کلونو په موده کې د هغه هیواد سلرم وزیر اعظم دی. ترنبل د لیبرل ګوند مشر دی او د دوشنبې پر ورځ حیرانوونکې رایې اخیستې چې له امله وزیر اعظم ټونی ابټ له واک څخه لرې سو. شپږته کلن نوی وزیر اعظم قانون پوه، پخوانی بانکي چارواکی او ژورنالیست دی. هغه نن خبریالانو ته ویلي چې خوشبینه دی او دا چې د ولس د باور پام بساتي.
د وایس اف امریکا دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا دیو ریډیو د ګلاو کډر منور دوم که خبري خبرونه تل واشنگټن ډي سي څخه اغواجه استل ک سره چې وړاندې په خبرونه کې اوریدل. د فوج سرلشکر جنرال راحیل شریف ویلی د چین او پاکستان فوجي اړیکې په خپل نوي او چتواله تر رسوي. نن په اټکه د دواړو هیوادونو د شریک فوجي مشکونو په وخت وینا کې نوموړي ویلی د ترګرو په ضد روان د ضربي عذاب عملیات به د اخیری ترګر تر وژنې پورې جاري وي. نور هلور بندیل اسلام آباد څخه د دیو ریډیو خبري اله رابیا پیر راکوي.
د فوج د مشر جنرال راحیل شریف دغه بیان په اټکی کېدونکې د پاکستان او د چین د سپیشل فورسز د ګډو مشکونو وارير دریم چې په خصوصي توګه د ترګري د مخنیوي لپاره وو ختمېدونکې دستورې په محل مخې تر غلې دي. د ایس پی آر د بیان میجر جنرال آسیم سلیم باجوالا اړخه جاري سوي ټویټ کې د جنرال راحیل شریف د خولې ویل سوي دي چې په پاکستان کې به فوجي عملیات تر هغه جاري وي تر څو چې هوا د ترګري څخه پاک نه کړي سي. جنرال راحیل شریف ته هم ویلي دي چې پاکستان او چین فوجی اړی کې به نور هم مخ په وړاندې شي او دواړه هیوادونه به د ترګري د مخنیوي لپاره په ګډه کار کوي. په دغه دستور کې د چین د فوج مشري جنرال لی فایو کړی و. د پاکستان او د چین دغه مشکونو ته په سیمه کې د راتلونکي بدلون په تناظر په خصوصي توګه د ترګري د مخنیوي په اړه څېړونکي ډیر د اهمیت وړ ګرځوي. او بریګیډیر سات دی و ریډیو سر خبرو کې وایي سرګند دی وی چې د پاکستان او د چین ځواکونو ترمنځ د لومړی ځل نه دی چې ګډ مشکونه کیږي. د دواړو هیوادونو ترمنځ د تیرو 50 کلو څخه زیات روانې په دفاعي اړیکو کې چې ورځ په ورځ سیوا کیږي، نه یوازې فوجي مشکونه کیږي بلکې پاکستان د چین څخه وسله اخستونکي تر ټولو لوی هیواد هم دی چې د یوې اندازې تر مخه د کال 2010 څخه تر کال 2014 پورې په کې 14% زیات اوبره غلې دي. د چین څخه اخستونکي په وسله کې پاکستان د فوجي سازو سامان، ټینکونو، تھنډر F-17 تیاری او میزایلی هم شامل دي چې دواړه هیوادونه په تیرې نږدې کې د دفاعي اړیکو په کچه نور هم را نږدې کړي دي. رابیا پیر، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیو ریډیو باور کوي.
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډی وای زد
دیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
د پاکستان په قبایلی سیمه جنوبی وزیرستان کې امنیتي چارواکي او ځایي خلک وایي جنگي هلیکاپټر نن د سېشنبې پر ورځ وانه کې په لساهاو دوکانونو او کاروباري مرکزونو باندې بمبار کړی او ورسته په بلډوزرونو دغه ودانۍ لمځي کې سره هوار کړی دي. سیمه ییز چارواکو د فرانس خبری ادارې ای اف پی ته ویلي دي چې پوج دا ګام د هغه پیښې په بدل کې اخیستی چې هم دغه سیمه کې ایوې پوجي قافلې باندې بمی برید کې لږ تر لږه 15 حکومتي عسکر ژوبل سو. په دې باب نور حال راکوي زموږ خبریال عدنان بیټنی. خو دغه حال یوازې په هغه پوجي قافلې باندې د بمی برید په باب دی چې زموږ همکار ارباب محمود علي په تیر خبرونه کې تیر کړی.
چکم پوسټ لشکر جنرال راحیل شریف هغه خدا خبر نن په اټک شکم چې پاک چینا کمبائن سپیشل هغه تکلیف دي زرب اعظم عملیات چې د تر شوی کال جون میاشت کې ورته سمینیټي څخه پیل شي او په شمالي وزیرستان کې او پوز لخوا چې کوم معلومات مخه تراځي هغه لخوا دا ویل کیږي چې دغه عملیات په فیصله کول او اخري مرحله کې داخل شوی دي دا وایي چې شمالي وزیرستان مرکز میرانشاه په شمول میرالی بویا دیګان او د تخیل چې مخکې حکومت واک په ذکر شوی دي او دا وخت په سوال چې مخکې د مخ وړاندې روان دي او تر هغه وروسته به د عملیاتو کې ګربز او خواته پرختیا کوي دا هم وایي چې شمالي وزیرستان عملیاتو پر مهال نارې تر درې ورځې پورې وسلوال طالبان ته دمرې نقصان اړولې دي او خو زیاته شمیره د دې چې کوم وسلې کارخانې وي یا ذخیرې وي هغه هم تباه کړې دي پر څه چې ISPR لا پدا ویل شي چې په سوال چې په کوم پوزي امریات روان دي په هغه کې نږدې 200 پورې وسلوال طالبان ته ډېر نقصان اړولې دي او په دې کې د خارجي وسلوالو په شمول ملکی وسلوال طالبان هم شامل دي چې هغه وزن شوی دي دغه څه دی ویلو چې د عملیاتو پر مهال د ټانکونو جازونه او توپ کاروي او په لومړي ځل باندې ډرون ټیکنالوژي چې پاکستان په خپل باندې جوړ کړی دا هغه هم کارول شوی دی او هغه ته چې کوم وسلوال طالبان به هغه د داویره دوی او دی وی چې شمالي وزیرستان شه په هغه رنګ باندې فعال دي او په سر کلک په جنگ اخته دي خو تر دې ځای پورې میډیا رسد نه کیږي نو ځکه چې کوم معلومات مخې ته راځي هغه وسلوال طالبان د خوا کتر لا سکیږي یا په دې چرواکو له خوا هغه په آزاد چوس کې نوای ممکن نه وي ولې چې دې ځینته د میډیا رسد نه ورکړل کیږي خو زه به تاسو ته وایم چې کله شمالي وزیرستان ضرب اعظم عملیات شروع شو نو هغه وروسته په 14 دسمبر په پېښور ارمی سکول باندې یو حمله تر سره شوی و او په هغه کې نه د 3 نیم سل پورې د سکول ماشومان وژل شوی و نو دغه د ضرب اعظم عملیاتو چې کومه پیمانه و هغه د هیواد څخه د دې هیواد تر ټولو سیمه پورې وغځول شو او پوځي چارواکي دا وایي چې د دې هیواد څخه تندروي چې دا هغه په بس پړه دوګه په ختم کې دو باندې دا زه به تاسو دا هم وایم چې نن په جنوبي وزیرستان کې یو څه شدید پیښه شوې ده او پوځي چارواکي وایي چې الټا پوځي پوځي کنوایي ته ریموت کنټرول باندې 14 شوې ده او په هغه کې نارضي یو پوځي عسكر مر او 15 نور ټپيان شوې دي ځکه پیښه ورسته الټا سخت امنیتي تدابیر نیول شوې دي او ویل کېږي چې غیر اعلانیا کرفیو هم په ذکر شوې ده دو بلا دلو وسلوالو ګوندونو چې په هغه کې مجلس عسکري او د حکیم الله نشود دلی د پیښې ذمہواری په غاړه اخیستې ده 13 ورځ په شمالي وزیرستان کې هم پوځي چارواکو ویلو چې په سپینوان سیمه کې پوځي چارواکو او وسلوالو ترمنځ ایوان شتت شوی ده او هغه هم شته په نتیجه کې یو پوځي میجر له منځه تللې او په جوابي کاروایي کې 3 وسلوالو ته جمهوریت نقصان اړولې دي او تر دې وخت پورې چې دغه عملیات دي او سرلشکره ویل دي چې لدی هوا څخه تندروي په بس پر توګه ختم کړی شي ویل نو دا عملیات په دغه ډول باندې دغه څه جاری وي تاسو ته به دغه هم وایي چې په وروستیو کې کم دی پاکستانی صدر اعظم دی ممنون حسین هغه چینا دوره کړی و او چینا دا ویلی و چې نا دورې پر مهال دا ویلی و چې دلته کوم فعال وسله وال ډله و ایست ترکستان موومنت هغه له دې ځای څخه بس پر توګه ختم کړی شوی دا چینا تر دې وخت پورې پاکستان دغه دعوی ته څه جواب نه دی ویلای
ډیر مننه عدنان بتنی صاحب تاسو دغه تفصیل موږ سره شریک
کور مودان مهرباني جی
دا یو څو ساسکي د روغ ژوند لپاره څومره قیمتي دي
اے خدایا عقل را اے خدایا پوهارا
پوجړه کې د پیالې کړنګني د چنک ټنګني نو هغه بم لاس وجړوي
دا خو زه نو هم دا خو عبد القدوس استاد وای سان پویکا ورشه حالات کابو کې کا
پختو ډرامه وره د ژوند نه
د هر اتوار یا یک شنبه په شپه د پاکستان په وخت د شپې پاوکام 9 بجې
او بیا د نهه یا سی شنبه په سهار پاوکام 10 بجې
وړاندې کوونکی
محمد مونی
لیکونکی
نور البشر نوی
په قدر من اوریدونکو تاسو د وایس اف امریکا د ریډیو خبری خبرونه ته غوږیس او زمونږ خبری خبرونه لا جریان لري. اوس هم یو بل ریپورت تاسو پام راګرځو چې د پاکستان لومړی وزیر نواز شریف د زمیندارانو لپاره د 301 بلیون روپو د پیکیج اعلان کړی دی او دغه پیکیج نن اعلان شوی او وړاندې د هغه کابینه هم منظوره کړې ده. په سرخار اسلام آباد کې د زمیندارانو کنونشن ته وینا په وخت کې لومړی وزیر دا هم ویلي چې دغه پیکیج په څلورو برخو باندې دی او اولنۍ برخه کې به یې زمیندارانو سره نیغ په نیغه مالی مرستې کیږي، دویمه کې به ورته زرعي خرڅونو کې اسانتیاوې ورکول کیږي، درېیمه برخه د زرعي پورونو د او څلورمه د پورونو د اخیستلو د عمل په حق لده. خو زرعي پوهان دا هم وایي چې د زمیندارانو دپاره دغه پیکیج ناکافي دی. نور تفصیل په دې ریپورت کې الیاس خان راکوي.
دا اعلان نن وزیر اعظم نواز شریف په کنونشن سنټر اسلام آباد کې د کروندګرو یو کنونشن ته د وینا په وخت وکړو. د وزیر اعظم وینا وا
اس ریلیف پیکج کے چار حصے ہیں. پہلا حصہ براہ راست مالی تعاون کا ہے، دوسرا حصہ پیداواری لاگت کو کم کرنے کا ہے، تیسرا حصہ زرعی قرضوں کی فراہمی کا ہے، اور آخری حصہ قرضے کے حصول کو آسان بنانا ہے.
چې د دې امدادي پیکیج په سلور برخې وي، په کوم کې به چې په وړومبي برخه کې کروندګرو ته نیغ په نیغه مالی مرستې ورکول کیږي، په دویمه برخه کې به د کر کلي بیو کې امداد ورکول، په درېیمه برخه کې زرعي قرضې، او په څلورمه برخه کې د قرضې اخیستو عمل کې سهولت ورکول دي. وزیر اعظم د کروندګرو دپاره د مالی مرستو د اعلان په داسې مهال کړی دی چې مخالف ګوندونه پاکستان پیپلز پارټي او پاکستان تحریک انصاف د مسلم لیگ نون په حکومت تورونه لګوي چې د دوی د پام وړ پروژې صرف د هغه غټو ښارونو پورې محدود دي چرته چې د دوی ووټ بینک دی، او د عام اولس او غریب کروندګرو د خیر ښېګڼې دپاره ورسره هیڅ قسمه تګلاره نشته. د وزیر اعظم وینا وه چې د ضرورت نه زیات مقدار کې د وریجو پیداوار له وجې چې د وریجو بیې کمې شوې دي، نو دې دپاره وړو کروندګرو ته به د یو ایکړ په سر 15,000 روپۍ کیش امداد ورکول شي. د پنبې کروندګرو د ستونزو په حوالے سره د وزیر اعظم وینا وه چې د بارانونو او سیلابونو له وجې چې د دوی فصلونو ته کوم زیان رسېدلی دی، نو دې دپاره حکومت فیصله کړې ده چې د یو ایکړ په سر به دوی ته هم 15,000 روپۍ کیش امداد ورکول کیږي. وزیر اعظم وویل چې د روجې او پنبې کروندګرو مالی مرستو باندې به 40 ارب روپۍ لګي، کوم به چې وفاقي او صوبایي حکومتونه په ګډه سره خرچ کوي. د زیاته کړه چې د خاور یا کلمی شورې بایو کې کمیره وستو د پاره حکومت د 40 ارب روپو یو فند جوړوي چې له وجې به د فاسفیټ او پوټاشیم سرو د یوې بورې بیه کې 1500 روپۍ کمی راشي. د اوی چې زیاتره واړه کروندګر د خپلو فصلونو انشورنس نشي زغملی، نو دې دپاره د دې کروندګرو د فصلونو انشورنس پریمیم به حکومت ورکوي، او دې دپاره تقریبا 2.5 ارب روپۍ ایښودې شوي دي چې له وجې به تقریبا 6,00,000 کروندګرو ته ګټې ترلاسه شي. د اوی چې هغه کروندګر څوک چې 2.5 ایکړه یې د دې نه کم ځمکه لري او ورباندې د بجلی ټیوبل لګېدلی وي، او دوی دغه ټیوبل د نمر نه بجلی پیدا کولو نظام یا سولر سیستم ته اړول غواړي، نو دوی ته به بغیر د سود نه قرضې ورکول کیږي. د وزیر اعظم د وینا په مینځ کې د غنی کروندګرو د غونډې نه احتجاج په توګه بهر راووتل، ولې چې په دې پیکیج کې د دوی په وینا دوی دپاره هیڅ قسم مراعات یا ګټې نشته. د دې امدادي پیکیج پہاڑا چیئرمین پاکستان ایگری فورم ابراہیم مغل صدا سوائی:
شک تو کوئی نہیں کہ یہ بارش کا پہلا قطرہ ہے، لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ یہ اونٹ کے منہ میں زیرے والی
چدا پیکیج پہ اڑو کے دمال کے برابر دے. د د ویناوه چې دا پیکیج د هغه خلکو د پاره دی څوک چې زری سیزونه ایکسپورټس یا برامد کوي، او د مقامی کروندګرو د پاره پکې حص نشته. د اوی د وړوکی زمیدار نه چنا په 40 روپۍ کیلو اغستې شي، او وروستو دا په 125 روپۍ کیلو خرڅول شي. همدغه رنګ د دوی نه پای په 75 روپۍ کیلو اغستې شي، او وروستو دا په 100 روپۍ کیلو پورې خرڅول کیږي. الیاس خان، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
تاسو د ټولو غږ
دیو رادیو
د دیو رادیو خبريالان تاسو ته تاسو د خار او د کلی
تاسو د نن او سبا
وطن او نړۍ
حال شیبه په شیبه درکې
دیو ریډیو تاسو هر ورځ د پاکستان په وخت د سحر 6 بجو نه تر 9 بجو پورې
او د مخام شپګو بجونه تر د شپې 12 بجو پورې اوریدل شي.
دا د وایس اف امریکا جوړې ډیو د ګلو کتل منور دونکو لې الیاس خان څخه د پاکستان د وزیر اعظم میاں نواز شریف لخوا د کروندګرو لپاره د 321 بلین روپیو د ونډې په اړه تاسو حال واورئ. په خپل په خیبر پښتونخوا کې کروندګر سوی زیاتره کروندګرو او د هغوی د سازمانونو مشرانو د ډیو ریډیو خبریال ملک وکاسته ویلي دي چې دغه ونډه کې د خیبر پښتونخوا د بلوچستان د زمیندارو یا د کروندګرو برخه نسته، په دې چې پمبه او ورځي زیاتره هم په پنجاب کې کرل کیږي او په خیبر پښتونخوا کې د غنو او تنباکو د کروندګرو لپاره په دې ونډه کې هیڅ نه دي شول سوي. نور حال هم په دې رپورت کې چې ملک وکاس د کروندګرو د سازمان د مشرانو په ژغ باندې برابر کړی دی.
د پاکستان وزیر اعظم نن د کابینې د منظورې نه پس د زمیدارو کروندګرو د پاره د یو اهم پیکج اعلان وکړ. وزیر اعظم نواز شریف زیاته کړه چې دا پیکج د 301 ارب روپو نه شروع کیږي چې د مرکز او صوبو به پکې نیمه نیمه برخه وي، او د دې تر مخه وه کروندګر ته بغیر سود قرضې د پنبې کاټن او د روجو وړو کې کروندګرو د پاره 15000 روپۍ جیرب پسر قرضه ورکول، ټیوبویل د بجلی او ډیزلو نه شمسي توانایي ته اړولو د پاره خصوص سہولتونه په مارکیټ کې د زری اجناسو قیمتونه مستحکم کول، همدغه شان د کیمیاوي سرو قیمتونه کمول او ټیوبویلو ته د بجلی مسلسل ترسیل هم د دې پیکج برخه ده. خو بلخوا د خیبر پښتونخوا کروندګر په دې اړه موقف لري چې په دې پیکج کې د سند او پنجاب زمیدارو ته د هغوی د مخصوص فصلونو په وجه زیاته فائده رسی، خو د دوی د خیر خیګړې څخه خیالې نه دي ساتلې. ظاهر خان وردګ وایي
زمیدار خو ځاغه ترنګ کې ټول پاکستان په لیول داغه د مارکیټ سسٹم یا داغه دا سیل پروگرام دا ایکسس کراپ چکم شی داغه سپورٹ پرائس منیمم پرائس سپورٹ پرائس دا شی زنا زمیندار ته پیدا رسی یا مارک اپ کمی دل مال پیدا رسی چې مارک اپ کم شی چې دی لو نخ چې مارک اپ کنی بل لا ما بل اسلام آباد کې دا میری ویچر تاسو کې زمون نه پیسې کم مينو وانی او په کال کال پیمنٹ ولې نو ورتي نه مونږ دې مارک اپ را کوي تر تر څنګه راځي زما پیسې په کمی باندې هغه دا شی باندې او کنن ته لون والے منو
یو بل کروندگر نعمت شاہ روغانی پا دے اڑا اوے چی دا بالکل سیاسی پیکج دے
وړی صوبې کې کمیټې واره پکې بالکل زرزرنده اصلي ګرن دلته غنی کېږي تماکو کېږي باغات کې نو فصلی نه هغه لپاره هیڅ څه کوم دی نو مطلب دا دی چې سودا وایي کو نه صرف پنجاب کاټر په پنجاب کې دی او جا په پنجاب کې دی هغه دې کې کوم دی نو فلم دا دی چې نو څومره دغه دغه فائدہ کېږي نو هغه صرف کو سری کېږي نو پنجاب ته لا مون خلم کو دا دی چې کوم دی نو اس فائدہ نو نه فائدہ دی فلم دا کې مو اجازه یو قرضو کې کو سمافیو کې نو هغه وو اغه مول کړه مطلب دا دی چې دا خوښه د علاج او په کوم خیر سره د ټول دا چې کوټه کوټه ورته دي چې دا صرف د ما خیر سره د دلیاتي کې شن اړه او نور زما په لاندې دا دی چې دا هیڅ مشه د جل باندې د خلکو د نظارو بیا کوټ په 85% او د کاشکار کسان د کار دی اغه یو ټو غشتو په اړه دا اعلان وکړو.
پاکستان په بنیادی توګه یو زری ملک حسابيږي او په تیر سومیاشتو کې د ملک زمیدارو او کروندګرو د خپل حقونو د یو اوګد احتجاجی مهم چلاولې وو چې په نتیجه کې نن وزیر اعظم دغه اهم پیکج اعلان
د نړۍ په ګډ ګډ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیو رادیو باور کوي.
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ڈی وای زیډ
ڈیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ڈیوا
دا د وایس اف امریکا جبر ریډیو د ګلو قدرمن اوریدونکو خبری خبرونه لا دوام لري او د خبری خبرونه ورسته به تاسو خبرونه اوري بل ډیوا او په دې کې هم تاسو کولی شئ چې برخه واخلئ د ټلیفون شمیرې د 001202205003 او بل شمیره د 0800 00 00 ګلو قدرمن اوریدونکو لمر سره اوسئ.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
سړی مشه قدر منوریدونکو او یو ځل بیا خره خلاص دا یو ساته خبری خبرونه له واشنگتن ڈی سی نه وړاندې کیږي. نن د سه شنبه ورځ 2015 کال د سپتمبر د میاشتې 15 نیټه ده. دا وخت په پاکستان کې د شپې 8:30 افغانستان کې اته او دلته په واشنگتن کې د ورځې 11:30 بجې دي. زه ستاسو قربانه منزه شهید
او زه نصر کاکړ
دغه خبری خبرونه د مهمو خبرونو سرچکونه شروع کوو.
د پاکستان پوځي چارواکي وایي جنوبي وزیرستان کې د وسلوالو لخوا یو چک پوسټ باندې برید کې یو عسکر وژل شوی او 15 نور ژوبل دي. د پوځ مشر جنرال راحیل شریف یو ربیا تکرار کړی د ضربي عذاب عملیات به د اخیری ترګر ته ختمولو پورې به جاری وي.
راحیل شریف د خپل ویل سوي دي چې په پاکستان کې به پوځي عملیات تر هغه جاری وي تر څو چې هوا د ترګري څخه پاک نه کړی سي.
د پاکستان لومړی وزیر نواز شریف د هیواد کروندګرو سره مرستو لپاره د 340 اربع روپیو اعلان کړي. د خیبر پختونخوا زمیندارانو دغه مرستې رد کړي او وایي چې دا د پنجاب پنبې او وریجو کروندګرو لپاره دی.
ولی صوبې کې کمیټې والا په کې بالکل رازدارنده شي ګرن دلته غنی کېږي تماکو کېږي باغات کې نو فصلونه هغه لپاره هیڅ کوم دی نو مطلب دا دی چې صدا وایي.
او د اروپای ټولنې د کورنیو چارو وزیران اروپا ته تلونکو کډوالو په باب شریکه تګلاره جوړونې باندې نه دی موافقه سوي.
او اوس هم نور تفصیل.
د پاکستان په قبایلي سیمه جنوبي وزیرستان کې امنیتي چارواکي او ځایي خلک وایي جنگي هلیکاپټر نن د سه شنبه پر ورځ وانه کې په لسهاو دوکانونو او کاروباري مرکزونو باندې بمباري کړې او ورسته یې په بلډوزرونو دغه ودانۍ لمځي کې سره هواري کړې دي. سیمه ایز چارواکو د فرانس خبری ادارې ای اف پی ته ویلي پوج دا ګام د هغه پیښې په بدل کې اخیستی چې همدغه سیمه کې یوې پوجي قافلې باندې بمی برید کې لږ تر لږه 15 حکومتي عسکر ژوبل سو. خو امنیتي چارواکي ادعا کوي چې دغه دوکانونه د وسلوالو ملکیت وو. تر دې وړاندې پروند د دوشنبه پر ورځ د شمالي وزیرستان په سپینوام کې د وسلوالو سره په نښته کې د پاکستانی پوج یو میجر او 15 وسلوال وژل شوي وو. بلې خوا د پوځ سرلشکر جنرال راحیل شریف ویلي د چین او پاکستان پوځي اړیکې به خپل نوي اوچتواله ته رسوي. نن په اټک کې د دواړو هیوادونو د شریک پوځي مشکونو په وخت وینا کې نوموړي ویلي د ترګرو په ضد روان د ضربي عذاب عملیات به د اخري ترګر تر وژنې پورې جاري وي.
بل خوا د پاکستان لومړی وزیر نواز شریف د زمیندارانو د پاره د 340 بلین روپیو د پیکیج اعلان کړي. دغه پیکیج نن اعلان شوی او وړاندې د هغه کابینه منظور کړی دی. په سرخار اسلام آباد کې د زمیندارانو کنونشن ته په وینا په وخت کې لومړی وزیر ویلي دغه پیکیج به څلور برخې وي. اولنۍ برخه کې به زمیندارانو سره نیغ په نیغه مالی مرستې کیږي او دویمه کې به ورته زرعي خرڅونه کې اسانتیاوې ورکول کیږي. دریمه برخه د زرعي پورونو ده او څلورمه د پورونو د اخیستو د عمل په هکله ده. خو زرعي پوهان وایي د زمیندارانو دپاره دغه پیکیج ناکافي دی.
د ایران د نیوکلیای پروګرام مشر ویلي د ملګری ملتونو نیوکلیای څارونکي به روانه اونۍ تهران ته ورسیږي. علي اکبر صالحی پروند ناوخته په ایرانی ټلویزیون د خبري ورسته له هغه کړی چې ویانا کې د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې له مشر یوکی امانو سره ملاقات وکړ. IAEA به د ایران او نړیوال قوتونو ترمنځ د جولای په میاشت کې لاسلیک سوي تړون څارنه کوي.
د دوشنبه په ورځ د اروپا کورنیو چارو وزیران د 1,60,000 نه زیات کډوالو د پاره په یو پلان رسیدو کې ناکام شوي. یو خوا ک زیاتره وزیران د کډوالو لپاره د برخې په پلان موافقه شوی، نو بلې خوا د ختیځ اروپا ځینې هیوادونه لکه هنګری او سلواکیا هم ځینې اندېښنې لري. دا دواړه هیوادونه په اروپا رامات کډوالو په لار کې لا اولنی پړاونه دي.
د روسیې صدر ولادیمیر پوتین د شام لپاره د خپل هیواد د ملاتړ دفاع کړې ده او نن د سه شنبې په ورځ ویلي روسیه به د ترګرو د بریدونو په ضد د صدر بشار الاسد ځواکونو مرسته جاري ساتي. په تاجکستان کې د سیمه ییز امنیت په باب یو کنفرانس ته په وینا کې پوتین ویلي بشار الاسد د کشالو د ختمولو لپاره په شام کې له مخالفینو سره مثبتې همکاري ته تیار دی.
د تایلند پولیس د لومړي ځل لپاره په ښکاره داسې ویلي چې د تیرې میاشتې د بنکاک ښار خونړۍ بمي چاودنه چینایي یوګرو اخلاقي ډلې ترسره کړې او دا پیښه یې د هغوی سره تړلې. څیړنکاران نن ویلي دوی به په دې باوري دي چې دغه چاودنه د انساني قاچاقبرانو له طرفه یو انتقام یا ګچ اخیستونکی عمل و چې تایلند له لارې د یوګرو په غیر قانوني توګه نورو هیوادونو ته لیږل وه.
په کویت کې یو عدالت نن د سه شنبې په ورځ په کویت ښار کې د شیعګانو په یوه جماعت باندې د مرګاني برید په جرم کې وو کسانو ته د مرګ سزا اورولې ده. هغه پیښه کې لږ تر لږه 26 کسان وژل شوي وو او 228 نور ژوبل وو.
د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو د ګلاو قدر منوریدونکو خبري خبرونه ته له واشنگټن ډي سي څخه وغوښي استه خبرونه لا جاری ده، خو وخت سوی دی نړیوال مطبوعاتو ته د کتنې او نن د کتنې کوي زموږ همکار مختار خلیل.
په شام کې د صدر اسد د حکومت خلاف راپور ته مخالفت د تیرو سلورو کالو راسې د خانه جنگي شکل اختیار کړی دی چې په لکونو کسان پکې مړ شوي، بې شمېره جوبل شوي او په لکونو د خپلو کورونو نه بې کوره شوي دي. د شام د خانه جنگي د یو فریق د صدر اسد په مرسته کې روس او ایران ډیر ټینګ ولاړ دي او د غربي ملکونو رای عامه روس او ایران د شام د موجوده خانه جنگي ذمہوار ګڼي. نن د امریکې درو مشهورو اخبارونو واشنگټن پوسټ، نیویارک ټایمز او وال سټریټ جرنل د شام په خانه جنگي کې د روس په کردار مختلف قسمه تفصیلی تجزیاتی رپورټونه چاپ کړي دي. د واشنگټن پوسټ د رپورټ سرخط ته پیوټن محاذونه بدل کړي دي. د نیویارک ټایمز د رپورټ سرخط ته چې د شام په معاملې کې په پیوټن اعتبار نه دی پکار او هم د شام په موضوع د وال سټریټ د ادارتي مضمون سرخط ته د پیوټن د شام لوبا. د واشنگټن پوسټ د رپورټ په شروع کې لیکل شوی دی چې د روس فوزونو په ټول اوړي کې د یوکرين په فوزونو ناترسه بمباري جاري او ساتله، خو د سپتمبر په لومړۍ تاریخ د شوی یو ولادت بندل سبب د روس توپ ناڅاپي خاموشه شوې. خو دې سره سم د روس جنگي هوایي جازونو په شام کې د صدر اسد خلاف جنگي دونکو یاغیانو باندې بمونه ورول شروع کړل. رپورت زیاتی چې په شام کې د روس اراده لا واضح نه دي. د زینو تجزیانګارانو داوا ده چې په یوکرين کې د ناکامه کې د روسونو امید پیوټن په شام کې ډېر خطرناک لوبې تلاس اچولې دي. خو نور ډېر تجزیانګاران وایي چې د پیوټن دا عمل یوکرين کې د طاقت د کامیاب استعمال او د یوکرين په باب لا د خپل مطالبه په غربي ملکونو د منلو وروسته اوس خپل عمدان نسخه په شام کې استعمالول غواړي. رپورت زیاتی چې پیوټن د شام د اسد د لریکولو د پاره د غربي ملکونو د ټولو کوششونو د ناکام کولو او د دولت اسلامي خلاف د جنگیدونکو اتحاد د یو اتحادی حکومت په ټولو د منلو پوخ نیت کړی دی. رپورت لیکي چې په دې ټولو واقعیاتو کې حیرانوونکي واقعا د صدر اسد په مضبوط ځای لتاکیا کې د روسي فوزونو د موجودګۍ خبر دی چې د تجزیانګارانو مطابق د صدر اسد په مخالفینو د جنگي هوایي جازونو او د ډرون په ذریعه بمونو ورولو ته تیار ولاړ دي. د شام په شخړه کې د روس د صدر پیوټن د کردار په باب له نیویارک ټایم د خپل رپورت په سر کې لیکلي دي چې شام د خانه جنگي د لاسا لوټي لوټي شوې ده. د دولت اسلامي جنگيالي د شام په یو لوی برخه قابض شوې دي. غربي قوتونو یعنی امریکې او یورپ نه دولت اسلامي سره د جنگ کول ور ګذر خطا ده. یورپ او امریکې ته دوه لارې پرانستي پرتی دي، یا خو به صدر اسد سره د جهادیانو د چقولو د پاره ملګری کیږي او یا به اسد ته شاکۍ او د جهادیانو په شا د تمبولو د پاره به په یوازې ځان دولت اسلامي ته کیوزي. نیویارک ټایمز لیکي چې د کال 2001 په 11 سپتمبر امریکا کې د ترهګر حملو کې دوه ورستو د روس صدر پیوټن رومبه عالمی مشرو چې د هغه وخت امریکایي صدر جارج بوش سره خبرې وکړي او سورې پسې ورته افغانستان کې د طالبان خلاف جنگ کې د اودریدو تسلی ورکړې و. رپورٹ لکی چې اسلامی ترهګرای خاغلی پیوټن د هر چا نه زیات وار خطا کړی دی، ځکه چې د کال 1999 په ستمبر کې ماسکاو او د روس نورو دوو ښارونو کې لاندې باندې بمی چودنو کې 300 کسان وجلې شوي او په سوونو جوبل شوي وو. او په اخر کې د شام په جنگ کې د روس د صدر پیوټن د کردار په بابله د مشهور امریکني اخبار وال سټریټ جرنل د رپورټ لنډ شانحال وال سټریټ جرنل خپل رپورټ کې لیکي چې د امریکې د دواړو سیاسي پارټو منتخب صدرانو په تیرو او یو کالو کې مشرق وسطا کې د روس د اثر رسوخ ختمولو لپاره هر ممکن اقدامات کړي دي. هیری ټرومین په کال 1946 کې قطبی ایران نه د روس فوج په زور وستو. ریچرډ نیکسن د کال 1903 عرب اسرائیل جنگ کې د روس د خپلو عرب اتحادیانو د امداد نه د لرې ساتلو لپاره د ایټمي حملې دړکه کړې وه. او په کال 1901 کې افغانستان باندې د روس د حملې وروستو صدر جیمی کارټر د خلیجی فارس د حفاظت لپاره د امریکنو فوجونو سیمې ته د لیږلو خبرداری ورکړی و. خو نن سبا د افغانستان د سنگین صورتحال له سببه امریکا او غربي طاقتونه د روس د صدر ولادیمیر پیوټن د علاج نه عاجز دي.
در من اوریتون کو تاسو د وایس اف امریکا دی ورې جو خبري خبرونه ته فکس او وس هم یو بل ریپورت ولور ته تاسو پام راګرځو چې د پاکستان په نورو برخو په څیر په خیبر قبایلی سیمه کې هم د پولیو د ناروغي پر ضد کمپاین شروع شوه دی. او ځای چارواکي وایي چې د کمپاین په محل به 140,000 نه زیات ماشومانو ته د پولیو ناروغي څخه د ژغورنې څاڅکي ورکوي. په دې زموږ خبریال د ابراهیم شنواری یو ریپورټ تیار کړی دی او اورېدو ته ستاسو پام راګرځو.
د خیبر ایجنسۍ باړې او جمرود تحصیل کې ځینې برخو دپاره په خاصه توګه وضع کړی شوي مسلسل یا کنټینیوس پولیو کمپاین د تیر ګل ورځې راهیسې دوام لري. البته د زیاتو حساسه سیمو تر څنګ به د ایجنسۍ نورې باقي باد برخو کې هم دغه کمپاین په مهال د 5 کارونه کم عمر ماشومانو ته د پولیو مرض په ضد څاڅکي ورکولی شي. د صحت محکمې افسرانو په وینا د دغه کمپاین لپاره په اجتماعي توګه 450 د صحت د کارکوونکو ټیمونه یا ډلې جوړ کړی شوي. څوک به چې د خاصه دارو ملیشي او د پوز د ځوانانو په کلکه څارنه کې لږ تر لږه 1,01,500 او 1,500 ماشومانو له واکسین ورکوي. دغه کمپاین به د روانې میاشتې 23 نیټې دوام ولري. د کومې په بحال به چې د صحت کارکوونکي د باړې ځینې هغه برخو ته هم ورشي چېرته چې د بدې امنیتي وضع له وجې د تیرو شپږو کالو راهیسې دغه کمپاین ممکنه نه و. دا چې د باړې کومو برخو کې د دغه کمپاین تابعیا شوې او د دغه کمپاین نه پس نور څه پلان دی د دغه په حق له ایجنسي سرجن ډاکټر نیاز اپریدی ډیو راډیو ته وویل. د روان کمپاین تر څنګ د صحت د محکمې موبایل یا ګرځند ټیمونو واړه هغه ماشومان له هم د پولیو څاڅکي ورکوي. څوک چې په تیرو شپږو میاشتو کې د خپلو کورنیو سره واپس باړې ته راغلي، د حکومتي شمیرو له مخه د باړې تحصیل اکاخیل، شلوبر، ملک دین خیل، برکمبر خیل او کمرخیل قومونو قریبا 650,000 کورنۍ د مارچ میاشتې نه راپدې خو خپلو کورونو ته راغلي. او د صحت چارواکي یې چې دغه کورنیو د کډوالۍ په مهال هم د دوی ماشومانو ته په کیمپونو او د کیمپونو نه بهر داست څوکنو ځایونو کې د هر کمپاین په محل څاڅکي ورکړی شوي. خو د حکومت د دغې واړه هڅو باوجود هم سخت کال په خیبر ایجنسۍ کې تر دغه مهاله 2 ماشومان د پولیو ښکار شوي او په دغه ماشومانو کې د باړې مستک علاقې سره تعلق لرونکي یوه د 1400 میاشتو جینۍ هم شامله ده. څوک چې د پولیو مرض تشخیص کېدونه فقط 2 ورځې پس مړه شوه. د ډاکټرانو په وینا د پولیو وارث سره سم د دغې ماشومې جینۍ د وجود قوت مدافعت بیخي کمېدو له وجې په هغې نورو مرضونو هم حمله وکړه او هم دغه وجه وه چې هغه د معذورۍ په حال کې مړه شوه. خو د دغې افسوسناکې پیښې باوجود د صحت محکمې افسران سخت کال تر دغې مهاله مخې ته راغلي 2 د پولیو کیسونه خپله یوه لویه کامیابي ګڼي. او د دوی په وینا تیر کال په خیبر ایجنسۍ کې 6 ماشومان د پولیو مرض نه متاثره شوي وو، چا کې چې د زیاتره تعلق د باړې تحصیل سره وو. د صحت کارپوهان یایي چې که مسلسل یا کنټینیوس کمپاین مثبته نتیجې مخې ته راغلي نو دا به د تیرا په هغه برخو کې هم تکرارولی شي چېرته چې تر اوسه د صحت کار کارکونکي نه رسیدلی. قبایلی سیمو د صحت محکمې د خیبر پختونخوا حکومت په څیر په قبایلی علاقو کې هم د موبایل فون پیغام په ذریعه د سیمو اوسیدونکو د دغه کمپاین خبر کړي او دوی له خپل ماشومانو له د پولیو تاسکو ورکولو ترغیب هم ورکړي. ابراهیم شینواری، وایس اف امریکا، ډیوا رادیو، خیبر ایجنسی.
د وایس اف امریکا ډیوا رادیو ده. د ابراهیم شینواری رپورټ تاسو واورئ. په پاکستان کې له ډیره وخته راهیسې د پولیو په ضد ماشومانو ته واکسین ورکولو مخالفت کیږي. په دې مخالفت کې ځینې داسې خلک هم شامل وو چې له سره د واکسین په جوړښت او ارزښت یې هیڅ معلومات نه درلود، خو دینی عالمانو هم د پولیو په ضد څاڅکو ورکولو په حق کې اوس کمپاین شروع کړی دی. په کوټه کې د ډیوا رادیو خبریال ایوب ترین ته همداسې علما ویلي، که مور و پلار خپل ماشومانو ته څاڅکي ورنه کړي نو هم به ګناهګار وي او هم به په آخرت کې ځینې پوښتنې کیږي. نورحال ایوب ترین په دې رپورټ کې راکوي.
د بلوچستان مذهبي عالمانو یو ځل بیا ویلي دي چې د پولیو ضد د کترو یا څاڅکو د ورکولو سره ماشومانو ته هیڅ ډول ناروغي نه لګیږي، بلکې دغه څاڅکي ماشومان د همیش لپاره د معذوري سره په خوندي ساتلو کې مهم رول لوبوي. او که یو ماشوم د پولیو د ناروغۍ له امله ګوډ یا معذور سو، نو د دې پړه به د اسلام د لورې پراغه انکاري مور پلار باندې وي څوک چې خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد کترې نه ورکوي. د خبره د بلوچستان نامتو عالم ډاکټر اتاورمان په کوټه کې د وایس اپ امریکا سره کړې ده.
د هغې د نهو بیماریانو نه د هغې ساتنې دپاره د هغې ویکسینیشن په دې کې که دې اګنورنس وکړي یا دغه تساهل وکړي یا په دې خبرې کې د دې تردد وکړي چې دا موږ کار نه کوو، نو دوی د خدای مجرمان دي، د رسول مجرمان دي. او که ماشوم مړ شو نو د ده د وژلو ګناه د دوی په سر راځي.
او که چېرې ماشوم معذور شي،
معذور شو، معذور هم شو، دا د دې په غاړه کې ده، د ده معذورتوب معذوره کې. ولې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې لکل مرض له دوا، مرض هم خدای پیدا کړ، دوا هم خدای پیدا کړ. دا اوس د دوا لټون د پر نبی صلی الله علیه وسلم و فرمایل که څوک دوا لټون نه کوي او هغه پسې نه ځي نو څنګه چې دی دوا پرېږدي خدای به هم دی پرېږدي. دا ډیره سخته خبره ده د دې پاره چې دوا وکړي سړی.
بلغارې ته د کوټې د کنداري جامع عالم کاری انور الحق وایي چې په اسلام او شریعت کې و ماشومان ته د پولیو د ناروغۍ په ضد د څاڅکو ورکولو هیڅ ممانعت نشته.
شرعی وجه بظاهره ده، د شرعی وجه ماهرین چې دی هغه علما دي، نو علما چې د هغوی شرعي طور باندې د هغې وضاحت وکړي چې دې کې داسې یو خراب او شرعي طور باندې ممنوع سیز نشته، نو باید په کار دي چې هغې باندې اعتماد وکړي. اور که طبي نقطه نظر سره یو شی وي نو هغې لپاره الحمدلله ډاکټران موجود دي، نو هغې کې د ډاکټرانو طرف ته رجوع کړي وره ډاکټران کوي چې دې کې شی نشته، نو صحیح ده. نو بیا د هغوی تسلی کېدل پکار دي چې مذهبي حواله سره د علماو خبره هم یو سړی نه مني اور طبي حواله سره د ماهرین ډاکټرانو هم خبره نه مني، نو دې ته بس ناپوهي ویل کېږي اور جهالت، نو د هغې خو سه علاج نشته.
هلته تېره ورځ د پولیو په کمپین کې ځینې نیمګړتیا ښکاره کېدې. د کوټې د خروټ آباد په روغتون کې پولیس راغلي وو، خو د پولیو درې ټمان تر ماپښینه پورې ورک وو. د دې په مقابل کې د وادت کالونی په روغتون کې بیا د پولیو ضد کترې ورکوونکي کارکوونکي د پولیسو په تمه ناست وو، خو پولیس غرمې تر یوې بجې پورې لا درک وو چې له امله درې ټمان یا د پولیو کارکوونکي و ماشومان ته د پولیو د څاڅکو د ورکولو سره بې برخې پاتې ول. په دې ترڅ کې د کوټ ولسوالۍ د روغتیا افسر ډاکټر شاهجان پانیزی وایي چې د وخت سره سم به پر دغه ډول کمزوریانو باندې دوی کنټرول ومندي.
د کوم ځای چې دوی وځي هلته ټیمانه رو رسېږي، دا چې د سکورټي مسله وي نو سکورټي نه غوره ورسېږي، د هغه د وجه دوی لیډ سي کنه ټیمان خامخا راځي. ولې په هغه کې یو اس ایم او یونین کونسل میډیکل افسر چې دی په هغه کې ذمہ دی چې دی خپل ټیمان پر کوي او فلته بیست وي، ولې د هغه کنه واستول سي بیا د پښتنه کېږي. په دې باره کې
د خبره د یادونې وړ ده چې د صوبې په دود تیر سولسوالیو کې نن دویمه ورځ هم د پولیو د ناروغۍ په ضد کمپاین روان و. د حکومت له لورې د سختو امنیتي ګامونو له امله څه ناوړه پېښه تر اوسه نه ده رامنځته شوې. ایوب ترین، وایس اف امریکا، ډیوا رادیو، کوټه.
دا د وایس اف امریکا جبر ریډیو د ګلاو کترمن اوریدونکو خبري خبرونه له دوام لري. د کډوالو لپاره د نړیوال سازمان چارواکي څرګندوي چې نږدې 1000 کډوال له مسیډونیا یا له مکدونیا څخه سربیا ته اوړي. دا کډوال زیاتره د منځني ختیځ د هیوادونو دي. په دې باب نور حال د وایس اف امریکا پر رپورټ کې زموږ همکار منزه شهید وړاندې کوي.
د کډوالو نړیوال سازمان په اتحادی اروپایی هیوادونو داغه کړی چې نور ډیر کډوال به هم په دې لار خپل ژوند له لاسه ورکوي، او د دې وجه به داوي چې اتحادی اروپایی هیوادونه صحیح پلان ورته نه دی جوړ کړی چې د دغه کړکیچ مخنیوي وکړي. د سپتمبر میاشت د ټولو نه ډیره خونړۍ میاشته وه د کډوالو لپاره، او د کډوالو نړیوال اداره وایي د مړو شمیر لا نور هم مخ په زیاتېدو دی. آی ایم وایي چې له تیرو څو ورځو را په دې خوا لږ تر لږه 2 کډوالو خپل ژوند په داسې حال له لاسه ورکړی چې د یونان د جزیرې نه تیریږي. د سپتمبر میاشت شروع کې 10 تنه نور هم د ترکیې اوبو کې مړه شوي. د آی ایم ویان لیونارد ډویله وایي چې په تیرو 2 کلونو کې دغه میاشت له ټولو خونړۍ و چې ډیرو خلکو خپل ژوند په مدیترانه سمندر کې له لاسه ورکړی، او دا حالت نور هم مخ په خرابېدو دی.
Turn and as the weather gets colder and as the dangers increase
دویلی وایي څنګه چې موسم بدلیږي او هوا سړکیږي نو هم دومره خطر زیاتیږي. موږ د اروپایي هیوادونو د صحیح فیصلو د نشټوالي له کبله نور هم یریږو، او دا به ډیرو نورو ژوند ته هم خطر وي. د یورپی یونین د وزیرانو چې کومه غونډه د دوشنبه په ورځ د بلجیم ښار برسلز کې شوې وه، په هغې کې هم د 1,00,000 کډوالو چې پکې زیات د سیریا دي د هغوی ځای کولو په غوښتنه هیڅ فیصله ونه شوه. زیاتره کډوال دې ورځو کې یونان او اټلی ته مخه کوي، ولې دغه ملکونه او په خاصه توګه مرکزی اروپا دا نه غواړي چې دوی په خپل ملک کې ځای کړي یا پناه ورته ورکړي. ملګري ملتونه وایي چې د کډوالو شخړه هوارول څه ګرانه خبره نه ده، خو که یورپی ملکونه په دې اړه څه کوشش وکړي.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوه رادیو باور کوي.
ډیوه په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډی وای زد
دیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
من اوریدونکو دا د وایس اف امریکا دی ور ریډیو دا، او تاسو زموږ خبرونه ته د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه غواګس. یو افغان استاد عکیلا اسفی چې ټول ژوند یې د ماشومانو د زده کړو او ښوونه لپاره ځانګړې کړي، د هغې ښه خدماتو په اړوند کډوالو لپاره د ملګری ملتونو ادارې جایزه ورکړې ده. نور حال په حمید الله راکوي.
افغانستان جبری شروع ہوئی پنجاب خود چاندنا ماجدین بالکل متفاوت حالت دی، او دا حق حالت دی چی انجونو دا پارا دا علم او دا تعلیم نم سو پجابا نسی اخیستلائی او نسو دوی تا دا خبر کولیشی چی انجونو هم باید حق لری چی تعلیم بکی، حق لری چی علم حاصل کی. نو پا دا قبل دل تراغ و مومی دل او دا انجونو علم او تعلیم حاصل اول دوی تا یو دوی شرم مو، او دوی نه غوښتل چې حتی په دې باره کې یو لاس هم واوري. کله چې ما دا احساس وکړه نو د ځان سره مې یو تصمیم ونیول، او هغه تجربې چې ما درلود د معلمي ما د ځان سره قطعي تصمیم ونیول چې باید دا خلکو ته یو خدمت وکړم، او د دوی دغه بنیادي حق چې تعلیم دي دغه انجونو ته ورکړم.
د دینه بیا سمره افغان جنکو ګټه او چت کړل او تاسو بیا وس ګوره چې وس چیلنج نه دی خاص کر له افغان مهاجرینو ته چلا په پاکستان کې دی یا په نور ځایونو کې په مهاجرت کې دی وایس اپ امریکا ڈیو ریڈیو سرا د خبر کولو ډیر مننه تاسو
تشکر استاد خان ډیر مننه
نن د ډیموکراسي نړیوال ورځ ده په خپل په پاکستان کې د ډیموکراسي څواز ده زموږ خبريال ارشد مومند له سیاستوالو او قانونپوهانو سره خبرې کړې یو ریپورت برابر کړی او ریډیو ته تاسو پام راګرځو
15 ستمبر د جمهوریت نړیوالې ورځ په توګه منځل کیږي چې د اهمیت او ګټو نه خلک خبر شي د جمهوریت سمانه ده او عامولسته سره ګټي ورکول شي وکیل او سیاسي چارو کارپوه اکبر هوتی جواب صدا سی وایي
جمهوریت مفهوم نه لکه د ولس واک اختیار د ولس لپاره او د ولس په ذریعہ باندې نو عام ولس ته به اختیار دي چې هغه بر رسایي وشي دا هغه اواز با چې کوم د من ایوانو نه دي کوم د اختیار غري نه دي کوم د قانون ساز اداري دي هغه ته د هغه اواز ورسي او چې هغه د واکو اختیار دي تل شي نو هغه بیا هم پاور د خلکو د پارا کار کوي او چې د خلکو د پارا کار کوي نو خلک به خوشحالي خلک به اقتدار کی خلک به چې دین او د سوکار ژوند تیری
جمهوریت اسلامي نقطه نظر سره ستاریب ته د جماعت اسلامي مشر سراج الحق وای
جماعت مشری دا نو هغه د خلکو په خوخه به سره امام جوړیږي هغه ته امامت صغرا وای او امامت کبرا چې لوی امامت ته او قیادت ته یا د ټول ملک مشری دا نو هغه هم د مسلمانانو په خوخه باندې منتخب کیږي
پاکستان کې چې د ازادۍ وروسته د دیرشو کالو نه زیات حکومت ته پوځي امیریت لاسو کې پاتې شوی دلته په داسې حال جمهوریت څومره مضبوط دی او د کومو ننګونو سره مخ دی بشرا ګوهر یې جواب صدا سی وایي
پاکستان یو خطر مسله ده چې جمهوریت هغه قوتونه ده چې کوم جمهوریت پاکستان کې نه غواړي او دایې د وجه نه شپېته کاله تیر شول او جمهوریت اوس هم داسې لکه کمزورې پاتې شوی دی او هر وخت دا خطرې ختم به شي پاکستان کې نو پاکستان نه دا جمهوري عمل ډېر ضروري دی چې مخکې شي د نن ورځ دا ومومم چې فاتح ده د پښتونخوا هلته کې نه اوسه پورې خلکو ته خپل بنیادي حق نه دی ملاو شوی نو په داسې خو جمهوریت مخکې نه شي چې زمونږ څه خلک هم د بنیادي حق نه مونږ محروم ساتلي
بشرا گوهر نمو پختل چې پاکستان کې خزو ته د نظام کې سمره برخه ورکول کیږي نو هغه اول
کوشش خزي شاته کړی شي او هغه جمهوریت عمل کې خپل هغه رول پلی نکړي باقاعده خلاف داسې جدی کیږي چې خځه خپل د ووټ حق نه محرومه کی یا بیا پولیټیکل پارټیز ان یو ذمہواری ده چې هغه خځه سپورټ کوي او رامخ کوي البته زه به دا ووایم چې موږ یو څو قدمونه اخیستي دي چې خځه راولو
سیڑونکی وای چې پاکستان کې د سیاسي ګوندونو غفلت د طاقتور پوز په موجودګۍ کې جمهوریت یو ځل بیا خطرو سره مخ کړي. ارشد مومن، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، شبقدر.
دا د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو د قدرمنو اوریدونکو خبری خپرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. یو څو شیبو وروسته به بیا تاسو اوري 15 دقیقې مهم خبرونه. له هغه وروسته به خپرونه وي بله ډیوه. نن به زموږ همکار ښاغلی بیروز خان د پښتنو د اصل د نسل په حواله سره له خپلو میلمنو سره څېړونکو سره خبرې کوي. تاسو هم برخه اخیستلی شئ. د ټلیفون شمیرې دي 001-202-205-0403 او بله شمیره ده 0800-005-0909. لر ڈیوا ریڈیو سروسے.